आज व्यू 360 में यूक्रेन के लिए सदर बाइडेन की पॉलिसी अमेरिका के अंदर और बाहर किन चैलेंजेस का सामना कर रही है, जानिए आज के शो में।
हम पहले ही यूक्रेन को $113 बिलियन इमदाद दे चुके हैं, मेरे ख्याल में ये काफी है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अमेरिका मुसलसल यूक्रेन की फौजी और माशी मदद करता आया है और अब तक तकरीबन $113 अरब की इमदाद दे चुका है, जिसमें 62 अरब फौजी इमदाद की मद में दिए गए, जिसमें $23.5 अरब मालियत के अमरीकी हथियार भी शामिल हैं। लेकिन अब सदर बाइडेन को कांग्रेस में यूक्रेन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर करवाने में रुकावटों का सामना है और इसकी बड़ी वजह है रिपब्लिकन पार्टी की मुखालफत, जो बॉर्डर सिक्योरिटी को ज्यादा सख्त करने और मजीद फंड्स के मुतालबे को यूक्रेन की इमदाद से मशरूत कर रही है। यही नहीं, यूक्रेन के लिए यूरोपीय मुल्कों की इमदाद को भी इस वक्त खुद यूरोपीय यूनियन के अंदर से चैलेंजेस का सामना है। क्या रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद का कॉज कमजोर हो रहा है और क्यों, यही है आज के व्यू 360 का मौजू। अमरीकी वोटर्स और आम लोगों में भी यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद के बारे में राय तब्दील हो रही है और इस उस सतह से कम हो चुकी है जहां ये इस तनाज़े के आगाज में थी। प्यू रिसर्च सेंटर के एक हालिया राय आमा के जायजे के मुताबिक हर 10 में से 3 या तकरीबन 31% अमरीकी ये समझते हैं कि अमेरिका यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में बहुत ज़्यादा इमदाद दे रहा है, जबकि 29% अमरीकी ये समझते हैं कि इमदाद काफ़ी और दुरुस्त है, 18% का ख्याल है कि इमदाद कम है। इमदाद को ज़्यादा समझने वालों में 48% अफराद ऐसे हैं जो खुद को रिपब्लिकन कहते हैं और महज 16% अफराद ऐसे हैं जो डेमोक्रेट्स हैं या डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़श्ता जुमेरात को एक 4.5 घंटे से ज़्यादा लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस की फतह का वादा किया। इससे पहले पिछले ही हफ्ते उन्होंने मार्च के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले का ऐलान किया था, जिससे उन्हें कम से कम 2030 तक इख्तदार में रहने का मौका मिल जाएगा। रूस यूक्रेन तनाज़े में कैफ इस वक्त जंग की मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। इस जंग में यूक्रेन ने लाखों जाने खोई हैं, रूस को भी बड़े नुकसान का सामना हुआ है। रूस जंग शुरू होने से पहले के मुकाबले में अपनी 87% अफवाज खो चुका है, लेकिन सदर पुतिन ने जंग जारी रखने के अज़्म का इजहार किया।
जहाँ तक इनकी फौजी सलाहियत खत्म करने का ताल्लुक है, अगर वो इस पर मुत्तफिक नहीं होते तो फिर हम फौजी इकदामात समेत दीगर इकदामात पर मजबूर होंगे। आज यूक्रेन अमली तौर पर कुछ पैदा नहीं कर रहा, वो कुछ बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तकरीबन कुछ नहीं पैदा कर रहे। हर चीज बाहर से मुफ्त में आ रही है, लेकिन ये मुफ्त मिलना किसी दिन खत्म हो सकता है और बज़ाहिर ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है।
उधर सदर बाइडेन और कांग्रेस के डेमोक्रेटिक अराकीन यूक्रेन के लिए दिफाई इमदाद की कांग्रेस से मंजूरी की कोशिशें कर रहे हैं। चंद रोज पहले यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक बार फिर अमेरिका में मौजूद थे। उनके तीसरे दौरे का मकसद अमरीकी हुकाम और अवामी नुमाइंदों को यूक्रेन के लिए मजीद अमरीकी इमदाद देने पर राजी करना था। ताहम कांग्रेस में रिपब्लिकन अराकीन के नज़दीक यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद इस वक्त इतनी बड़ी तरजीह नहीं है कि नहीं जितनी के बाइडेन इंतजामिया के लिए है।
हम पहले ही यूक्रेन को $113 बिलियन इमदाद दे चुके हैं, मेरे ख्याल में ये काफी है।
कांग्रेस में रिपब्लिकन्स पुतिन को वो सबसे बड़ा तोहफा देने के लिए तैयार हैं जिसकी पुतिन को उम्मीद हो सकती है, और हमारी आलमी लीडरशिप को छोड़ने के लिए भी, न सिर्फ यूक्रेन बल्कि उससे भी आगे। देखिए, मैं जानता हूँ कि अंदरूनी तौर पर हम में तफरीक मौजूद है, आइए इससे आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अहम है, छोटी मोटी मुनकसम गुस्से पर मबनी सियासत दुनिया में एक सरकर्दा कौम के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों में रुकावट नहीं बन सकती, और वाकई पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका क्या करे।
मुझे इशारे मिले हैं जो मुस्बित से ज्यादा थे, लेकिन हम जानते हैं कि हमें अल्फाज और मखसूस नतायज को अलग करना है, लिहाजा हम मखसूस नतायज पर इन्हिसार करेंगे।
ऐसे में जब यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में यूक्रेन के सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका के लीडर्स यूक्रेन के लिए मजीद इमदाद के खिलाफ चैलेंजेस से निमटने की कोशिश में हैं, यूक्रेन के अंदर इस सूरत हाल के बारे में फिक्र बढ़ रही है। आइए देखते हैं कि यूक्रेनी अवाम इस वक्त क्या कह रहे हैं।
یہ دوسرا کرسمس ہے جو یوکرینی حالت جنگ میں گزاریں گے. امریکی امداد کے یقینی نہ ہونے کے باعث بہت سے یوکرینیوں کے لیے یہ وقت غیر یقینی سے بھی بھرا ہے. روس کے وسیع تر حملے کے آغاز کے بعد سے یوکرین کا گزارا تقریباً مکمل طور سے اپنے پارٹنرز کی عسکری اور مالی امداد پر ہے، خاص طور سے امریکہ کی.
یوکرین روس کے سیاسی عزائم کو نہیں روک سکتا، یہ صرف مغرب کی مدد سے ہو سکتا ہے. مہذب دنیا کی مدد سے یوکرین اپنی خود مختاری اور سالمیت کا دفاع کر سکتا ہے، اپنی معیشت کو بحال کر سکتا ہے اور کسی سے مدد اور قرض لینے کی ضرورت کے بغیر. لیکن اگر اسے روس کے خلاف تنہا چھوڑ دیا گیا تو یوکرین ایک ریاست کے طور پر تباہ ہو جائے گا، یہ ایک حقیقت ہے.
ایسے وقت میں جب یوکرین کے رہنما اپنے دوستوں کو امداد جاری رکھنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یوکرین کی سڑکوں پر پریشانی بڑھ رہی ہے.
یقیناً مجھے کسی قسم کی امداد کی امید ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم یہ جنگ جیت نہیں پائیں گے. میرے خیال سے ہر ملک کو اس وقت یوکرین کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ ہم روس کے لیے یورپی ممالک تک پہنچنے کے لیے ایک ناقابل عبور رکاوٹ ہیں.
یوکرین کے لیے بہت مشکل وقت آ رہا ہے، اور اگر یہ سب اس سے ایک مکمل مختلف سمت میں چلا جاتا ہے جس کے لیے ہم تیار ہیں، تو یہ انتہائی افسوسناک ہوگا.
اس وقت جب امریکی سینٹ امدادی پیکج پر ووٹ کی تیاری میں ہے، بہت سے یوکرینی ایک ایسے نئے سال کی تیاری کر رہے ہیں جو خاص طور سے غیر یقینی ہو سکتا ہے. اینا چانیکووا کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ.
یوکرین کے لیے امریکی امداد کا ایک بڑا مقصد اسے روس کے خلاف الیکٹرانک وارفیئر میں بھی مضبوط کرنا ہے. تقریباً 20 ماہ سے جاری اپنی جنگ میں یوکرین کے خلاف روس نے بھلے ہی اب تک فوجی برتری قائم نہ کی ہو، لیکن وہ اپنی الیکٹرانک جنگ میں کامیاب رہا ہے. روس یوکرین کے جی پی ایس گائیڈڈ ڈرونز اور نشاندہی کر کے اہداف بنانے والے مغربی ہتھیاروں کو غیر فعال کرنے کے لیے اپنی بہترین ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں.
اس ویڈیو میں یوکرین کی افواج کو روس کے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم پول 21 کو تباہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. یہ نظام ریڈیو کمیونیکیشن میں خلل پیدا کرتا ہے اور جی پی ایس سمیت نیویگیشن سیٹلائٹ سے سگنلز کو دباتا ہے، اور یوکرینی فوج اپنے فضائی حملوں، توپ خانے اور میزائلوں کے نشانے متعین کرنے کے لیے اسی کے استعمال پر انحصار کرتی ہے. امریکی دفاعی ماہر فلپ کاربر نے نومبر میں یوکرین کی فرنٹ لائنز کا دورہ کیا.
روسیوں نے ایک نیا الیکٹرانک جنگی نظام تیار کیا ہے اور استعمال کر رہے ہیں، اور کم از کم اگلے مورچے کے ایک حصے میں، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے علاقے میں، لیکن اندازاً یہ 40% تک مؤثر ہے. یہ بنیادی طور پر ان کی لوکیشن کو چھپا دیتا ہے، لہٰذا یہ گولہ بارود ان ٹارگٹس کو نشانہ نہیں بنا رہا جو اس کا ہدف ہیں.
سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے جیمس لوئس کہتے ہیں کہ سوویت یونین اور بعد میں روس تاریخی طور پر الیکٹرانک جنگ میں اچھا رہا ہے.
روس کے بارے میں جو باتیں آپ نے سنی ہیں وہ سب سچ ہیں. یہ قیمہ بنانے والی مشین ہے. ان کی فوجیں کم تربیت یافتہ ہیں، ان کا سامان ناکافی، وہ منصوبہ بندی میں بہت اچھے نہیں ہیں. دفاعی صورتحال میں ہونا ان کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ انہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جس میدان میں سچ نہیں ہے وہ الیکٹرانک جنگ ہے، جس کی بنیادیں ایک صدی پیچھے تک جاتی ہیں. روسی الیکٹرانک طریقہ جنگ میں مضبوط ہیں.
ہرسن انسٹیٹیوٹ کے برائن کلارک کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین پر حملہ کرنے کے تقریباً 6 ماہ بعد الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال شروع کیا.
جی پی ایس ریڈیو کمیونیکیشن کو جام کر کے روسی یوکرین کے فوجیوں کے لیے ایک دوسرے سے رابطہ مشکل بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کے ریڈیو کبھی کبھار کام نہیں کرتے. اور سب سے بڑا اثر جی پی ایس پر ہے، کیونکہ یوکرین کے زیادہ تر ہتھیار جی پی ایس کی رہنمائی سے چلتے ہیں.
اس کے باوجود یوکرین الیکٹرانک جنگ کا طریقہ بھی سیکھ رہا ہے.
یوکرین انہی ٹیکنیکس کو روس کے خلاف بہت مؤثر طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اور وہ اسے بہتر کرنے کے لیے نئے نظام بنا رہے ہیں. لہٰذا آپ امید رکھیں کہ ان میں سے کچھ جی پی ایس گائیڈڈ میزائل یا شاید ڈرونز اپنے اہداف کو نشانہ نہیں بنا پائے، کیونکہ وہ جام ہو رہے ہیں.
ماہرین کا کہنا ہے کہ پابندیاں روس کو اپنی سرکاری ٹیکنالوجیز استعمال کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، جبکہ یوکرین کو پرائیویٹ اسٹارٹ اپ، غیر ملکی کمپنیوں اور مغربی ٹیکنالوجیز تک رسائی حاصل ہے. رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے 2022 کے جائزے کے مطابق جنگ کے پہلے مہینوں میں روس کے الیکٹرانک وارفیئر نے تقریباً 90% یوکرینی ڈرونز کو غیر فعال کر دیا، اور ہوا بازی کے کام میں کافی حد تک خلل پیدا کیا. اور مزید یہ کہ یوکرین پر روس کے حملے نے دنیا کی توجہ الیکٹرانک وارفیئر کی طرف کرائی ہے.
کم از کم عسکری لحاظ سے یہ آگاہی ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں لڑنے اور اپنے مخالفین پر قابو پانے، روس پر قابو پانے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے.
یوکرین کو بھیجی گئی حالیہ امداد میں مغربی ممالک نے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم فراہم کیے ہیں، اور اس کے باوجود ماہرین یوکرین اور نیٹو کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ روس کے الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کے لیے الیکٹرانک توڑ تیار کرنے میں مزید سرمایہ کاری کریں.
یہ ایک بہت ہی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے جہاں ٹیکنالوجی واقعی بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہے، اور میرے خیال میں سب سے بہتر کام جو یوکرین اور اس کے پارٹنرز کر سکتے ہیں وہ ہے خود کو ایڈجسٹ کرنا اور روس کے الیکٹرانک وارفیئر کے نظام کو سمجھنے اور اس کا توڑ نکالنے میں مسلسل سرمایہ کاری کرنا.
جیمز لوئس نے مزید کہا کہ الیکٹرانک وارفیئر پر نہ صرف نیٹو بلکہ چین بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہے. ماریا پروس کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ.
یوکرین کے لیے مزید امداد کو امریکہ کے اندر ہی نہیں باہر بھی چیلنجز کا سامنا ہے. جمعے کے روز یوکرین کے لیے یورپی یونین کا 54.5 بلین ڈالر کا امدادی پیکج ہنگری کی مخالفت کے باعث منظور نہیں ہو پایا. اس معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں اعزاز چودھری، امریکہ کے لیے پاکستان کے سابق سفیر اور پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں. اعزاز صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یوکرین کے لیے امداد کو امریکہ میں ہی نہیں یورپی یونین میں بھی چیلنجز درپیش ہیں، کیا یوکرین کے اتحادیوں کی ترجیحات بدل رہی ہیں؟
جی دیکھیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یوکرین ایک ایسی جنگ میں پھنس کر رہ گیا ہے جس میں وہ دوسروں پہ منحصر ہے کہ وہ اس کی امداد کریں تو وہ آگے چلے، اور یہ ایک سلپری سلوپ ہے کیونکہ جس طرح آج یورپین یونین کا پروگرام جو ہے وہ تھوڑا کھٹائی میں پڑا، شاید دوبارہ ہو جائے لیکن کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ اسی طرح امریکہ سے آنے والی بھی امداد کب تک چلے گی؟ ادھر سے روس کے بارے میں بھی یہ پہلے تو یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے بس اب یوکرین کے کاؤنٹر آفینسوس کے بعد تو روس کا ختم ہو جائے گا وہاں پہ سلسلہ، لیکن ایسا ہوا نہیں. روس تو ایک ایسی قوم ہے جس کی تاریخ ہے کہ وہ کیجولٹی شائی نہیں ہے، ہمیشہ بہت قربانیاں بھی دے لیتے ہیں اپنے ملک کے لیے. تو یہ ایک لمبی جنگ میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے جس کا الٹیمیٹ نقصان یوکرین کو اور اس کی عوام کو ہوگا، کیونکہ یوکرین ہی تباہ ہو رہا ہے، سارا کا سارا جو ملک ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. یہ صحیح ہے کہ روس کا جو یوکرین یورپ کے ساتھ جو توانائی کا رشتہ تھا وہ کمزور پڑ گیا، لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسی نے روس کو مزید دھکیل دیا ہے چین کی طرف اور ایشیا کے دوسرے ممالک کی طرف. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ یورپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. کچھ میں خبریں پڑھ رہا تھا، بلکہ یہاں پہ بھی آپ کے پاس بھی ایک سنا، کوئی خاتون کہہ رہی تھی کہ جی یوکرین واحد ہرڈل ہے رشیا کی یورپ کی طرف اس کی ایڈوانسمنٹ ہے یا خدشہ ہے. اسی طرح کسی اور نے کہا کہ جی روس شاید نیٹو پہ حملہ تیار کر رہا ہے، جس کی پیوٹن نے کہا کہ ہم نہیں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے نہیں بڑھے گی مزید، اس سے اور کسی علاقوں میں نہیں پھیلے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک نہیں چاہتا ہے یہ جنگ کرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یوکرین اور رشیا دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی سمجھوتا کر لیں، کیونکہ اس سے قبل کہ پورا یوکرین ہی تباہ ہو جائے یہ شاید اچھا نہ ہوگا.
یہ فرمائیے کہ اسرائیل حماس کا تنازع اس پالیسی میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟
دیکھیں، بہت سارے لوگ یہ ایسے شروع میں جس طرح کئی انالیسز کرتے ہیں کہ جی شاید وہ ایک ڈائیورژن تھی جو کریٹ کی غزہ والی، لیکن آپ نے دیکھا کہ دنیا کی ساری جو نظریں تو اس پر چلی گئی ہیں اس کے اوپر، اور یوکرین سے توجہ ہٹ گئی ہے. اس حد تک تو یہ ڈائیورژن کامیاب ہے، لیکن اس کے اپنے بہت ڈائنامکس ہیں. امریکہ کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اس کا اپنا جو امیج ہے وہ بڑی تیزی سے مجروح ہو رہا ہے, اور اس کی جو مڈل ایسٹ میں اسپیس ہوتی تھی جو اس کا ایک بڑا اس کا نام تھا وہ بھی کم ہو رہا ہے. اسرائیل کا ساتھ تو امریکہ نے دینا ہے, وہ دے رہا ہے, لیکن جس طریقے کا ظلم شروع ہو گیا ہے وہاں پہ, میرے خیال میں امریکہ کے اندر بھی یہ سوچ آنی چاہیے. خود یہودی بھی بہت تیزی سے یہ کہہ رہے ہیں. اس طرح تو قتل و غارت اور اس طرح کی بمبارڈمنٹ جو وحشیانہ ہے اس کا اسرائیل تو لے ہی رہا ہے, اور نیتن یاہو صاحب تو اپنے اوپر سارا بوجھ لے رہے ہیں, امریکہ کے اوپر بھی اس کا بوجھ پڑ رہا ہے. تو
کیا یہی وجہ ہے, یہ اسرائیل کے تنازع کی ہی وجہ ہے کہ صدر بائیڈن کو اس بل میں یوکرین کی امداد کے لیے مانگی گئی رقم پر مخالفت کا سامنا ہے؟
ہو سکتا ہے جی, یہ زیادہ آپ سمجھتے ہوں گے امریکہ کی داخلی سیاست کو, لیکن لگتا کچھ اسی طرح ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں.
یوکرین کے لیے اضافی مالی مدد کیا ریپبلکنز کے لیے اتنی اہم نہیں جتنی کہ بائیڈن انتظامیہ اور ڈیموکریٹس کے لیے ہے؟ اور آپ بھی واقف ہیں کہ بارڈر سیکیورٹی از اے میجر ایشو, اس بل کی جو منظوری ہے اس میں ایک رکاوٹ ہے. تو کیا ہمیں اس کو سیاست کہنا چاہیے, ہمیں اس کو دو مختلف پارٹیز کے انٹرسٹس کہنا چاہیے؟ ذرا یہ بھی بتائیے, چونکہ آپ یہاں رہ بھی چکے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو, کہ امریکن ڈیموکریسی میں ایسا یہ کچھ لے کچھ دے کا سلسلہ جو ہے یہ کیا پروڈکٹیو ہے؟
دیکھیں, ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ جمہوریت ہمیشہ نوائزی ہے, ہمیشہ میسی ہوتی ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں سارے لوگ ایک ہی سوچ رکھیں. یقیناً اس وقت غزہ میں بائیڈن کی جو پالیسی ہے اس کو بڑی تنقید کا سامنا ہے, اور وہ پیسے تو مانگ رہے ہیں اسرائیل کے لیے, لیکن یہ بھی ہے کہ امریکہ میں اور بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, نیو یارک میں, بڑے بڑے شہروں میں, شکاگو میں ہم نے دیکھا ہے, تو وہ بھی اثر انداز ہو رہی ہے سیاست کے اوپر. تو یہ خالی سیاست نہیں ہے کہ جی ریپبلکنز نے اپوز کرنا ہی کرنا ہے اس کو ڈیموکریٹس کو, وہ تو چلتا ہی رہتا ہے. میرے خیال میں امریکہ کا جس طریقے سے امیج جو ہے خراب ہو رہا ہے غزہ میں, امریکہ میں بھی ایک سوچ ابھر رہی ہے کہ ہم اس طریقے سے اندھا دھند بمباری کی حمایت نہ کریں اور اس طرح اور ویپنز نہ دیں. یہ میرا یہ خیال ہے.
یہ فرمائیے, کیا اندرونی پالیسی پر ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں جو اختلافات چل رہے ہیں, اسرائیل اور یوکرین کے لیے پالیسی پر کیا یہ جو اثر ابھی نظر آ رہا ہے یہ اثر بڑھ بھی سکتا ہے, یا یہ رکاوٹیں محض وقتی ہیں, یعنی ریپبلکنز کو وہ مل جائے گا جو وہ لینا چاہتے ہیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے؟
یہ سیاست میں لے کچھ لو کچھ دو کی اس کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے, لیکن یہ تاثر مجھے ضرور ہے کہ یوکرین اور غزہ کا اس طرح انڈائریکٹ لنک ضرور پیدا ہو گیا, جس کو ویسے تو یہ دونوں بالکل مختلف کیفیتیں ہیں, کہ امریکہ کی ایک قسم کی توجہ اب یوکرین پہ اتنی نہیں رہی جتنی اب وہ غزہ پہ ہے, کیونکہ اس کی جو پالیسی بہت زیادہ وہاں پہ متاثر ہو رہی ہے, اور یوکرین میں ایک تقریباً سٹیل میٹ سا چل رہا ہے.
یہ اگر یوکرین میں معاملات بگڑ جاتے ہیں, یعنی رشیا ایڈوانسمنٹ شروع کر دیتا ہے, رشیا کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں روس کو, تو کیا امریکی پالیسی آپ کے خیال میں بدل سکتی ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کی ترجیح اسرائیل ہی رہے گا اس معاملے میں, چاہے یوکرین کی فوجیں پستی اختیار کرنا شروع کر دیں؟
جی, میرا خیال یہی ہے کہ جی اسرائیل کی اس وقت امریکہ کی توجہ اسرائیل پہلی, کیونکہ وہاں پہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ پہلے ماضی میں ایسے کبھی نہیں ہوا تھا, یہ کہیں زیادہ ہے. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے ہم نے دیکھے صابر اور شتیلہ پہ حملے یہ وہ, لیکن اس دفعہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یوکرین البتہ میرے خیال میں ایک سٹیل میٹ جس طرح میں نے کہا اس طرف چل رہا ہے, اور اگر روس اور یوکرین کا کوئی آپس میں سمجھوتا ہو بھی جاتا ہے تو بھی روس کا میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کوئی بڑا مقصد ہوگا, سوائے اس کے کہ یوکرین نیٹو کا یا ای یو کا حصہ نہ بنے. اور ابھی فن لینڈ کی طرف بھی ذرا تھوڑی ادھر ٹینشن بڑھی ہے, ادھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے فن لینڈ نے نیٹو کی طرف آئے ہیں, تو یہ روس یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو محصور کیا جا رہا ہے, اور اگر وہ سمجھا رہے اور اس پہ الجھا رہے تو امریکہ کے لیے یہ کافی ہے. بجائے اس کے کہ وہ اپنا سارا کچھ وہاں پہ لگا دے. امریکہ بہرحال ایک پراکسی وار ہے جو لڑ رہا ہے, لیکن وہاں تو ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں نا اسرائیل کے ساتھ, تو ڈائریکٹ قسم کی, جب آپ اتنا اسلحہ دے دیتے ہیں تو اس میں شامل ہو گئے.
ویری کوئکلی اگر آپ بتا سکیں, بائیڈن امریکہ کے صدر ہیں, موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ ان دا ورلڈ, لیکن ایک بجٹ اپروو کروانے کے لیے ان کو مخالفت کا سامنا ہے, اور ایک ایسا بجٹ جس کو امریکہ کی سیکیورٹی سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. پاکستان میں انتخابات ہونے والے ہیں, آپ یہ جو سسٹم ہے, جو سسٹم امریکی صدر کے ہاتھ جس نے ابھی باندھے ہوئے ہیں ایک امپورٹنٹ فنڈنگ کے لیے, ایک امپورٹنٹ بل کے لیے, اس کے لیے اس میں اسرائیل کی فنڈنگ بھی شامل ہے, یوکرین کی فنڈنگ بھی شامل ہے, بارڈر سیکیورٹی کی فنڈنگ بھی شامل ہے. What does it say about democratic institutions and how democracy works?
دیکھیے میرا تو خیال میں یہ, میری تو اتنی نیگیٹو اپریسیشن اس کی بارے نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, اور یہی تو, اگر آپ ایگزیکٹو سے یہ سارے چیکس ہٹا دیں ڈیموکریٹک سسٹم میں, تو پھر تو وہ ایک ڈکٹیٹرشپ بن جائے. تو اس لیے ایگزیکٹو کو چیک تو رکھنا چاہیے, اور یہ بڑا امریکی سسٹم کا, یہ ایک بڑا مضبوط نظام کا.
آپ نے بہت ہی اچھی اصطلاح استعمال کی ہے کہ اگر یہ چیکس اینڈ سسٹمز ہٹ جائیں تو ڈیموکریسی بھی ڈکٹیٹرشپ بن جائے گی. بہت شکریہ اعزاز صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس اہم موضوع پر ہم سے بات کی.
تھینک یو, بہت شکریہ.
یہاں امریکہ میں یورپ اور یوکرین کی جنگ کے لیے تبدیل ہوتی حمایت یا امداد کی پالیسی کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے دور, وہاں یوکرین میں اقوام متحدہ کے مطابق یوکرین پر روس کے بڑے پیمانے پر حملوں نے 50 لاکھ سے زائد افراد کو بے گھر کر دیا ہے, جن میں زیادہ تر عمر رسیدہ ہیں. امریکی فلائی ادارے ٹو یوکرین ود لو کے میریکل ویلج میں کچھ لوگوں کو رہنے کے لیے محفوظ جگہ مل رہی ہیں, جو کیف سے باہر 107 فلیٹس پر مشتمل ایک کمیونٹی ہے.
63 سالہ تتیانا گالکا اور ان کی 85 سالہ والدہ لیلیا 2 ماہ سے اس فلیٹ میں رہ رہی ہیں.
ہمارے پاس 2 بیڈرومز ہیں, ایک میری والدہ کے لیے ہے, ان کے پاس تمام سہولتیں ہیں, یہاں تک کہ ایک ٹی وی بھی. میرے بیڈ روم میں ٹی وی نہیں ہے, لیکن ایک ڈبل بیڈ ہے. جب ہمیں چابیاں سونپی گئیں تو میں حیرت زدہ رہ گئی اور رو پڑی.
وہ فلیٹ جہاں تتیانا رہتی ہیں وہ کیو کے علاقے میں ہے, ایک خصوصی بستی جسے معجزاتی گاؤں یا میریکل ویلج کہا جاتا ہے. امریکی فلاحی تنظیم ٹو یوکرین ود لو نے اسے خاص طور پر جنگ سے دربدر ہونے والے عمر رسیدہ افراد کے لیے بنایا ہے.
ہم ہر شخص کے ساتھ مفت رہائش کا معاہدہ کرتے ہیں. ہم نے ایک سوال نامہ بنایا جو آن لائن ہے, کوئی بھی اسے بھر سکتا ہے. پھر ایک مکمل کمیشن سوال ناموں کا جائزہ لیتا ہے اور مستقبل کے رہائشیوں کو مدعو کرتا ہے.
میریکل ویلج میں 107 فلیٹس ہیں جو 130 رہائشیوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں.
یہاں ایک کلب ہاؤس ہوگا جس میں پناہ گاہ, واک ان کلینک, ایک مفت ڈینٹسٹ اور ایک ہیئر ڈریسر ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے پاس رہائشیوں کو قریبی شہر تک پہنچانے کے لیے ایک بس ہے. ہر فلیٹ میں ایک بالکنی اور باغیچے کے لیے زمین موجود ہے.
لیوبوف اور اناتولی بوندر پہلے ہی اپنے مستقبل کے باغ کے لیے جڑی بوٹیاں نکالنے کا آلہ خرید چکے ہیں. ڈونیٹسک کے علاقے باخموت میں ان کے اصل گھر میں بھی ایک باغ تھا جو اب تباہ ہو چکا ہے.
ہمارے پاس کاشتکاری کے لیے 15 ایکڑ زمین تھی. ہمارے پاس سب کچھ تھا, سب کچھ. پہلے تو ہم رکنا چاہتے تھے, لیکن جب ایک کلسٹر بم ہمارے باغ میں گرا تو وہ بہت خوفناک تھا. مجھے نہیں معلوم کہ ہم کیسے محفوظ رہے.
جب گولہ باری سے چھپنے کی کوئی جگہ نہ رہی تو تتیانا اور ان کی والدہ نے باخموت سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا.
ہمارے مکان کو براہ راست نشانہ بنایا گیا. شہر سے نکلتے وقت میں رستے بھر میں روتی رہی. مجھے احساس ہوا کہ میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی.
تنظیم کا کہنا ہے کہ سال کے اختتام تک تمام فلیٹس بھر جائیں گے, بالخصوص ڈون باس اور جنوبی یوکرین کے نئی رہائشیوں سے. یہاں کے نسبتاً محفوظ ماحول کے باوجود ان رہائشیوں کو مسلسل خوف ہے کہ ان کے نئے گھر بھی شاید روسی میزائلوں سے تباہ ہو جائیں. لیزیا بکلٹس کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري پاوس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو پاوس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. دی خبری ټولګه کې پاکستان کې د وسلوالو ډلو زیاتېدل. پاکستان کې اوس داسې ډلې د بریدونو مسؤلیت اخلي چې پخوا یې نمونه اورېدل شوي نه دي. د نورو ډلو رامنځته کېدو حالات لا پسې ترینګلې کړي دي. منځنی ختیځ ته د امریکا پاملرنه. د دفاع وزیر لایټ آستن د امنیت د راوستلو په موخه سیمې ته سفر کړی. د اسرائیل او حماس جګړه لا هم روانه ده. او د کډوالۍ نړیوال ورځ. افغان کډوال په ګاونډیو هیوادونو کې ګڼې ستونزې لري. میلیونونه غیر قانوني کډوال د جبري ایستلو د خطر سره مخ دي. السلام علیکم. خراغلاس نن د شنبه د دسمبر د میاشتې 13مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو قرباز احمد شکیبیم. په پاکستان کې د تیر کال په اوږدو کې د لویو بریدونو مسؤلیت داسې ډلو په غاړه اخیستی چې نمونه مخکې نه اوریدل شوي. په داسې حال کې چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په حکومت فشار زیات کړی چې د تحریک طالبانو پاکستان په ضد اقدامات وکړي. د دې نورو ډلو راڅرګندېدل وضعیت لا پسې پیچلی کوي. زموږ همکارې نظرانې یوسفزئی د کارپوهانو سره د مرکو په اساس یو رپورټ برابر کړی دی.
د پاکستان په امنیتی ځواکونو تر ټولو رسته خونړې برید روانه میاش په ډیر اسماعیل خان کې وشو چې پکې لګ تر لګ درش پوځیانو وجل شول. مسولیت یې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ډلې واخیستو. دین مخ کې د میاوالی د برید مسولیت او هم د غډول په مروتو کې د یو برید مسولیت هم د تحریک جهاد پاکستان ډلې اخیستو. د دې کال په پیل کې په پېښور کې په پولیسو د یو خونړي برید مسولیت د جماعت الاحرار په نوم یوې ډلې په غاړه اخیسته و. خیبر پختونخوا کې د خراسان وې پاړه مسول افتخار فردوس وایي چې دوی د تحریک جهاد پاکستان د ډلې د مشر نه یو لړ پوښتنې کړې دي.
سوال دې موږ دا و چې تاسو یې څوک وایي چې موږ هغه خلک وو چې کوم د روس خلاف هم جنگېدلی وو او کوم د امریکې خلاف هم جنگېدلی وو. خو چونکې اوس د افغانستان په ځمکه باندې جهاد چې دی هغه ختم شوی دی، نو لہذا اوس به موږ پاکستان کې شریعت چې دی هغه امپلیمنٹ کوو. نو بیا سوال ته دا و چې رو تاسو د دې نور خلکو سره چې دی تعلقات شته دی که نشته دی. دا چې کوم موجوده ډلې دي ویل چې د دې سره معرفي تعلق شته دی، خو دې سره زموږ اسوسیشن پر انتظامیه چې دی هغه نشته نه، بلکې موږ دې ته کلی عام دعوت ورکو چې کوم خلک موږ سره شامل دل غواړي هغه دی شامل شي.
افتخار فردوس یاتوی چې د تحریک طالبان ډلې ورته ویل دي چې هغوی د دې ډلو سره کوم تړاو نه لري، خو وزیرستان یو بل خبريال بیا وایي چې د یو وخت راهیسې په افغان طالبانو د فشار لګبله اوس د ټي ټي پی ډله په خپل د بریدو مسولیت نه اخلي.
ګروپونه ډېر دي، حمله ټول کوي، څوک پکې زیات څوک پکې لګ کوي. خدا دې چې غټه حمله چې همیشه د پرا کیږي، چونکی هغه پریشر بیا په افغانستان باندې اچوي پاکستان د طرفه، نو هغه حمله به همیشه داسې غیر داسې تنظیم به اخلي لکه تحریک جهاد پاکستان چې دغه په ګراوند باندې نه د شورې پته لګي، نه د امیر پته لګي، نه نور سیټ اپ پته لګي. ویل کیږي داسې مبصرین هم دا وایي او ډېر پوهه خلک هم په دې باندې اګری دي چې دا مغه تحریک طالبان پاکستان دی، خو صرف نوم یې تحریک جهاد پاکستان دی. د پاره استعمال کړی دی چې دوی هر کله پاکستان د افغانستان نه مطالبه وکړي چې تاسو طرف نه موږ حمله وشو، کاروایی مطالبه وکړي، نو دوی ورته وایي چې موږ خو نه دا کړی، یعنی تحریک طالبان پاکستان نه دا کړی، دا هو بل څوک دی، دا دی خو موږ نه پیژنو.
د پاکستان حکومت دوه کاله پخوا د تحریک طالبان د ډلې سره خبري ودرولې او د هغې نه وروسته خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په لسکونو بریدونو کې په سلګونو ملکیان پولیس او امنیتي ځواکونه وجل شوي دي. د دغو نو ډلو لخوا د مسولیت اخیستلو بلابل لاملونه کېدای شي.
نوې نوم باندې راتللو مختلف وجوهات کېدای شي. مثال په توګه یو تو وسلواله ډله ده او د هغې ترمنځ په ځینې معاملاتو باندې اختلاف پیدا شي، نو هغې کې بیا دوه ډلې جوړې شي یا درې ګروپونه کې تقسیم شي، نو هغې په نوې نوې نومونو باندې کار شروع کړي. نو یو وجه خدا ده. دویمه وجه چې هغې ریاستي ادارې اوایډ کول یا د هغې هغه ریئکشن یا ریسپانس اوایډ کولو لپاره یو داسې نوم استعمال کړي چې هغه ځموارث د هغې په سر باندې رانه شي.
د چارو امریکای شنن کی وای چې نوې ټولې ډلې د ټي ټي پی نه الهام اخلي او دوی په یو یا بل ډول د ټي ټي پی سره تړاو لري.
زه فکر کوم چې دوی د ټي ټي پی څخه الهام اخلي. دا ډلې غواړي په هیواد کې د مخکینی خراب امنیتي وضعیت څخه ګټه پورته کړي، چې پوه شي چې د پاکستان پوز او پاکستانی پولیس تر سخت فشار لاندې دي، ځکه چې د دې بریدونو اصلي موخه پاکستانی امنیتي ځواکونه دي.
پاکستان د ټي ټي پی په اړه په افغان طالبانو پر لپسې فشار راولي چې هغوی ته پناه ځایونه نه ورکوي او دوی پاکستان ته حواله کړي، خو د دې نو ډلو په اړه باندې تر اوسه د هغوی دریس مخې ته نه دی راغلی. نظرانی سوسی، امریکا غږ، واشنگتن.
په سیمه کې تم کېږو. طالبان وایي چې د گاونډ هیوادونو سره اړیکې خېدي، په خاص ډول په تجارتی برخه کې د غړي کې پراخې شوې دي. په دې کې د ترکمنستان نوم ډیر زیات یادېږي، او په دې وروستیو کې په هرات کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره کتلي دي او پر اقتصادي مسایلو خبرې کړي. په دې اړه مو د بحث لپاره د اقتصادي چارو شنونکي او د کابل پوهنتون پخوانی رئیس حمید الله فاروقي را بللل. فاروقي صاحب سلامونه، جوړ په خیر. طالبان ادعا کوي چې د دوی اړیکې په تجارتی برخه کې له هیوادونو سره ډېر ښې دي. دا کوم هیوادونه دي او څه بدلون راغله په دې تیرو دوه کلونو کې؟
ډېر مننه چې تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وکړي وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا اوس خبره نه ده، کله تاسو په یاد او د تاریخ په یاد چې د طالبانو په تیر دوره کې هم د تاپی دي پروژې دي چې هغه دي نلیکه د انتقال د غاز او چې د افغانستان په جغرافیه نه پاکستان د بیا په هند ته عمل ته مطرح شو. د یونیکال هغه کانټراکټر او بریډاس دواړه د رقابتونو شو بیا فاسته امریکایانو هغه اطمینان چې په طالبانو باندې لاسه ورکړه، د طالبانو د القاعده سره د ارتباط په نتیجه متاسفانه هغه پروژه په هغه وخت کې ناکام شو. بیا فاسته د جمهوریت په وخت کې په باندې دې کار وشو. د افغانستان د تجارت مسله له گاونډیانو سره یو ډېر لوی معنی چې متاسفانه موجوده، هغه د افغانستان جغرافیایي موقعیت دی چې په وچه کې پراته دي او په تاریخي لحاظ موږ د پاکستان د ترانزیت پورې تړلی وو. خوشبختانه په دې اواخرو وختو کې هغه تاریخي پس منظر د اقتصاد افغانستان چې په هغه کې د ورېښمینو تاریخي لارو او افغانستان د مدنیتونو په ایجادولو او د افغانستان دی ولس او دغه منطقې دی ولسونو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په اړه ډېر لوی معاصر تجارتي ګامونه اوچت سو. په هغه وخت کې د همدغې نه په استفادې سره، د همدغه پرنسپل په استفادې سره د جمهوریت په وخت کې دا تلاش وشو چې افغانستان نه تنها د یو وچې په حیث بلکې د یو اتصال د وسیلې په حیث په منطقه کې د اقتصادي راکړې ورکړې تبادلات زمینه برابر کړي. خوشبختانه په وخت
کې ډېر کم د پروګرام د دې مرکې لپاره
د دې شو.
فاروقی صاحب، وخت ډیر کم دی د دې مرکه لپاره، اجازه راکړئ چې د پاتې پښتنې هم له تاسو سره شریکم او هیله کوم چې لاندې ځوابونه راته راکړئ. تاسو د ټاپی د پروژې یادونه وکړه، تاسو د بریډاس او یونیکال د کمپنیو یادونه هم وکړه، د دغو کمپنیو دفترونه زما یادې کې چې د طالبانو په اوله دوره کې په افغانستان کې فعال وو. ولې دغه پروژه عملا نه پیلېږي؟ تاسو ویل چې په طالبانو باندې اعتماد وبل شو په اول ځل کې، اوس بیرته طالبان واکمن شوی دی. فکر کوي چې دا ځلې امریکا او نور هیوادونه د ته چمتو دي چې دغه پروژه عملی کړي؟
تاسو پیګی چې دا اقتصادي مسایل ټول تړلې ده سیاسي ثبات او امنیت. امنیت اوس نسبتا ښه ده، مګر سیاسي ثبات متاسفانه نشته تر هغه چې طالبان او د افغانستان حاکمیت د خپل بینلي روابط او منطقراوي روابط د دنیا سره سم نه کی او دلته د سیاسي ثبات هغه اساسات کې نو کول شي قانون من سره نشي. زه فکر نه کوم چې سرمایه گذاران یا سرمایه کاران چې دولتونه وي او څوم خصوصي کمپنی وي هغه توانې کې علاقه ونیسي. دا پروژه تقریبا 100 میلیارډ ډالر نه یو عظیمه پروژه ده، نو تیرې سرمایه کاری چې څوک اله وخت نیسي. زه فکر کوم ترغو چې دوی د سیاسي او اقتصادي سیاسي او امنیتي ثبات نه مطمئن نشي، زه فکر نه کوم چې د اساسي او چت ګامونه عملی ګامونه واخیستل شي.
سي فاروقي صاحب، کبیر ته تاسو بوزم ترکمنستان ته. افغانستان خو په دودیز ډول د پاکستان او د ایران د تجارتی مالونو بازار خو په ورستیو کې د ترکمنستان علاقه مندي زیاته شوې ده. ولې دغه علاقه مندي زیاته شوه او لدین ترکمنستان څه ګټه پورته کوي؟ لاند جواب لطفا. په یقین
سره دا علاقه مندي په دې موجوده چې افغانستان همیشه یو مرکز استهلاک و دی زموږ د همسایګانو د ګاونډیانو د محصولاتو پر نتیجه باغ باندې پرابطه باندې متاسفانه د افغانستان د تولیداتو کچه ډیره محدوده ده او د موږ صادراتي ټوکې ډیره کمې دي او تلاش به دا وشي چې د دغه حالت نه وځو هغه وخت کېدای شي چې افغانستان د ویخو په خپل تولیداتو باندې توجه وکړي سطح د تولید په هغه ساحاتو کې چې موږ په هغه کې تخصص لرو او په هغه کې موږ خاص امکانات لرو همسایګانو سره او ګاونډیانو منطقې سره رقابت کولی شو په هغه باندې تاکید وشي او په عین حال کې کچه د تولید زیات شي او د وارداتو هغه غیر ضروري وارداتو واردات چې د موږ د تولید د تقویې لپاره ضرور نه دي د هغې نه بعد انصراف
ډېره زیاته مننه کوم جناب فاروقي صاحب.
تبادلات او د تادیاتو د بیلانس د موجودیت په نتیجه کې باید عملي شي.
ډیره زیاته مننه کوم. فکر کوم چې په دغه په رسیدو کې څه ستونزه و بیا هم بخنه غواړم. د کابل پوهنتون پخوانی رئیس جناب حمید الله فاروقي صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته خوشاله اوسئ. د امریکا د ټکساس ایالت په سان انټونیو ښار کې تر 200 ډیرو کسانو لاریون کړه او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د هغه د نورو بندي ملګرو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. منظور پښتین د دسمبر په 4 مانیټه د پاکستانی فوجانو لخوا هغه مال ونیول شو چې د غورځنګ لګن نورو ملګرو سره د بلوچستان یو پرلط تر روانو. لاریون کوونکو ویل چې د پاکستان حکومت د منظور پښتین او د هغه ملګري خوشی کړي ځکه هغه د پښتون د حق لپاره مبارزه کوي. د لاریون غډونوالو د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په پاکستان فشار راوړي څو منظور او د هغه ملګري خوشی کړي. د افغان مهاجرین زورول د بند کړي او پاکستان د افغانستان کې لاسوهنه ختم کړي. له منظور پښتین وړاندې د پاکستان حکومت د ګیلمن وزیر په ګډون د پی ټی ایم د رهبرۍ ځینې نور غړي هم نیولي او په زندانونو کې اچولي دي. په سوچي بو کې د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت یو راپور لرو او د جرمن میشتو افغانانو کیسې هم در سره شریکو. خوښ یو لاند د ماخ ګرزون نړیوالو مسایلو ته د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر لاید آستن نن اسرائیل ته ورسید. آستن غواړي چې د اسرائیلي چارواکو سره په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو پر محدودولو خبري وکړي. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې په غزه کې د اوربن نړیوال غوښتنه مخ په پراخېدو ده. واشنگتن هم تر فشار لاندې ده چې خپل نږدې متحد اسرائیل دې ته قانع کړي چې په غزه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي. د موضوع د نور تفصیل لپاره زموږ همکار سید عزیز الرحمن له سپینې ماڼۍ نه په خبرونه کې را سره ده. عزیز الرحمن صاحب، اسرائیل ته د آستن د سفر وروستي جزئیات څه دي؟
لوید آستن اسرائیلو کې نن د خپل اسرائیلی سیال سره وکتل. البته تما کېدله چې دای نن د اسرائیلو لومړي وزیر سره هم وګوري، خو پورا جزئیات نه دی ورکړل شوی او شاوخوا لس دقیقې مخکې تما کېدله چې دای به د خپل اسرائیلی سیال سره په یو خبري ګډ خبري کانفرنس کې ګډون وکړي او له خبريالانو سره وغږیږي، لیکن تر اوسه پورې دا کانفرنس نه دی پیل شوی. چې البته هر وخت پیل شي نو موږ به هم جزئیات له خپل لیدونکو او اوریدونکو سره په راتلونکو خبرونو کې به شریک کړو. لیکن دغه سفر په داسې حال کې ترسره کیږي اسرائیلو ته چې دلته په واشنگتن کې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، او دلیل یې دا دی چې په غزه کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله مخ په زیاتېدو ده. حتی تیره اونۍ جمهور رئیس بایدن پر اسرائیل باندې نادره نیوکه وکړه او وی ویل چې اسرائیل په غزه کې په بې تفکیکه توګه بمباري کوي، چې له امله یې اسرائیل خپل نړیوال ملاتړ له لاسه ورکوي. نو له تیرې اونۍ را په دې خوا لوید آستن په مشرۍ دا دوهم پلاوی دی چې اسرائیلو ته سفر کوي. تر دې مخکې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځ اسرائیلو ته تللی و. نو نن لوید آستن او د امریکا لوی درستیز هلته دي او دوی غواړي تر څو پر اسرائیل دا فشار واچوي او اسرائیل دې ته قانع کړي چې په غزه کې د خپل پوځي عملیاتو لمنه لږ راټوله کړي، په دې معنا چې مستقیمه توګه باید د حماس مشرتابه په نښه کړي، په مستقیمه توګه باید د حماس تونلونه پناه کړی او د برمته شو یو کسانو د پاره هلیځلې وکړي او ځنګړي عملیاتونه باید د هغوی د خوشی کولو د پاره تر سره کړی.
سی د امریکا فشارونه لورای اخکاری او په مجموع کې پر اسرائیل فشارونه مخ په زیاتیدو دي. آیا دغه فشارونه تر اوسه پورې کومه ملموسه پایله ورکړې ده؟
دو صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل، هم د نړیوالو لخوا د اوربند غوښتنه کیږي او هم قطر په دې اړه ویلي دي چې حالې ځلې روان دي، خو داسې تر اوسه پورې نه ښکاري چې د لومړي اوربند څخه وروسته دغه فشارونو کومه نتیجه ورکړې وي. او اسرائیل اوس هم وایي چې اوربند نه کوي او واشنگټن هم د دې اوربند سره موافقه نه دی، ځکه چې دواړه په دې باور دي چې حماس باید لمنځه لاړ شي او حماس باید بیا د اسرائیل د پاره کوم ګواخ متوجه نکړي. لیکن دغه فشارونو دومره نتیجه ورکړي ده چې شاوخوا دوی ورځې مخکې اسرائیل د غزې سره پر پوله د البته د ګاډي پوله یو برخه خلاص کړه ترڅو د بشری مرستو کاروانونه لدې لارې څخه هم غزې ته داخل شي. لیکن نړیوال په دې باور دي چې دا کار کافي نه دی. همدانن د بشری حقوقو د څار سازمان وویل چې اسرائیل په عمدي توګه غواړي چې په غزه کې خلک کله لوګي سره مخامخ شي او عمدي توګه غواړي چې غزېته بشری مرستې د څخاک پاکي او یا نور خوراکي توکي ور انتقال نشي، چې د نړیوالو اصولو لمخې دا کار یو جنگي تاکتیک دی او د بشري حقوقو د څار د سازمان په وینا دا کار جنگي جنایت بلل کیږي. لیکن اسرائیل دا ویلي دی چې دوی په هیګي چې خلک په غزه کې لوګي سره مخامخ دي، لیکن د دې کار عمل یا پړه پر حماس اچوي او وایي چې حماس د مرستندویو ټولنو یا هیوادونو لخوا کوم مرسته چې غزې ته کیږي دغه مرسته اغلا کوي.
از رحمان صاحب ډیر زیاته مننه کوم، غږ دی بدل خاري په ځان پام کوه، خوشاله اوسې.
اول اکسړه ده،
په خیر اوسې، په خیر اوسې، په خیر اوسې. په نورو خبرونو کې په اروپای ټولنه کې د اوکرين د شمولیت لپاره خبرې پیل شوې دي، خو د روسیې په وړاندې جګړې ته د دوام ورکول لپاره د پیسو ورکول د ستونزو سره مخ دي، ځکه چې په اروپای ټولنه کې یو غړی هوا د ولسمشر پوتین ملګری ده.
د ژغورنې کارکونکو د اوکرين په اوډیسا سیمه کې د اور لمبي وژنې د اوکرين هوایي ځواک ویلي چې په یوه شپه کې شل روسي بې پیلوټ الوتکې لمنځه وړلې دي، او د سیمې والی وای چې دا پتیر اونۍ کې د روسي دریم هوایي برید دی. په داسې حال کې چې اوکرين له روسي سره د جګړې لپاره د بلجیم لپاره چمتووالې نیسي، اروپایي مشرانو تیر اونۍ د بلجیم په پلازمینه کې سره وکتل چې د اوکرين د دې غوښتنې په اړه خبري وکړي چې اروپایي اتحاد کې شامل شي.
26 شپږ ویشو غړو هوادونو پریکړه وکړه چې د سوکلن چوکاټ بیا کتنې وړاندې لا تړو کې، خو دا کشمیره د فیصله لپاره کافي نه ده.
اروپای ټولنه له اوویشت خړو هیوادونو سره جوړه ده. ټول اوویشت هیوادونه باید په متفقه توګه نور هیوادونه تصویب کړي چې په دې برخه کې شامل دي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربن په اروپای ټولنه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر ټولو پیاوړی متحد ګڼل کیږي. په برسلز کې د کړکېچ وروسته د المان لومړی وزیر اولاف شولز وویل چې اروبان دې کوټه پریک دی، په داسې حال کې چې نور شپږیش هیوادونه اوکراین ته د 50 میلیارډ یورو مرستو ورکولو په اړه بحث وکړي. اوربان تر دې دمه د دغه وړاندیز د ملاتړ څخه انکار کوي. اوربان په سمدستی توګه ټولنیز رسنو ته لاړو او دا پریکړه بی عقلا، غیر مندکی او غلطه وبلله، او زیاته کړه چې هنګری خپل دریس نه بدلوي. په برسلز کې سرمشریزا او په ماسکو کې ولسمشر پوتین خبری کانفرنس په یو اونۍ کې وشول. د روسي ولسمشر چې په دې روسو کې اعلان وکړو چې هغه به په کریملین کې د یوې بلې دورې په لټه کې وي، وویل چې د اوکراین ویډیا مالی مرستې به ډیر زر پای ته ورسیږي، او په اروپایي اتحادیه او کانګرس کې د اختلافونو په اړه اټکلونه وکړل. لکه څنګه چې د نړۍ مشران په غونډو کې د اوکرين لپاره د مرستو او په ممکنه توګه په جنوري کې د اروپای اتحادیه کې د غړیتو په اړه بحث کوي، د اوکرين په خرسون سیمه کې د ډرون برید دا یادونه کوي چې کملاتړ وی او کنا خوبل جمع به هم په جګړه کې تیریږي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او په یو لاند خبر کې د امریکا د ولسمشر په پلرنی ایالت ډیلاور کې یو موټر د ولسمشر جو بایدن د موټر د کاروان سره ټکر کړی دی. لګیدل موټر تعقیبي و چې د ولسمشر د امنیت لپاره روانو. پیخه د ولسمشر بایدن په څلوېښت مترۍ کې رامنځته شوې ده. ولسمشر سمدستي بل موټر کې پناه واخیسته او د امنیتي ساتونکو د خوا د سیمې نه وویستل شو. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې ولسمشر ته کوم زیان نه دی رسېدلی. ولسمشر بایدن او میرمن یې د ویلمنگټن ښار ته د ټاکنیزو کمپاینونو لپاره تللی دی. نن د شنبه د دسمبر 13مه د مهاجرینو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د مهاجرینو نړیواله اداره وایي په دې ورځ په ټوله نړۍ کې د میلیونونو مهاجرینو د مرستو او خدمت یادونه کوي، ځکه مهاجرین د خپل اصلي ټاټوبي او کوربه هیوادونو د پرمختګ اصلي محرک قوا ده، خو په زورګونو مهاجرین په لارو کې ورکیږي، مری او خپل هیلو ته نه رسیږي. په جرمنی کې ګڼ افغان کډوال د دغه واد له نامناسب شرایطو په داسې حال کې شکایت کوي چې دغه واد غواړي د کډوالو لپاره شرایط لا پسې سخت کړي. نور جزئیات په ریپورت.
مونږ باندې کمیسونه پرتګونه ټول وستل، سرب نیکاري پرې غوستلې، دا هغه د پاسه بیا د بجلی تارونه لرګي چې کم رقم وحشتناک وهلو ترکی پولیسو مونږ سره وکړ.
دا درې تنه هغه افغان ځوانان دي چې افغانستان کې د جمهوریت نظام له نسکورېدو وروسته په غیر قانوني او مرګونو لارو ځان تر جرمني رسولې دي. خودلته هم ژوند لکړونو خالی نه دي او راتلونکي تر ډیر هلمن نه دي.
لاس میاشت کې راغله يم په قرض او قرباني په افغانستان کې مونږ دومره ماشو چې مونږ خپل ماشه غوښ خپل کور تم په رزق او رسو خپل کور مشکلاتونو په هر کول نو مونږ خپل په قرضونو راغلی یو هیڅ امکانات نشته دي. تر اوسه پورې ما باندې کچاګور پیسې پاتې دي او لاس میاشت موشل جرمني ته راغله، ما تر اوسه یو روپۍ کار نه دی کړی په جرمني کې، په کم کې پروتم لکه بندي نه همیاشت مې په کم کې تیر کړل. اته میاشتې یو میاشت کېږي هم ته ورکړی
نور ملګري هم داسې هم کرا سره دي، هغه هم بېچاره ګان داسې ځورېږي، څوک ډوبلین دي، څوک د اسنادو په تمه دي او زیاته لکان ته منفي ورکول کېږي. حتی درسه لکان شته چې دوه کاله درې کاله یو نیم کال کېږي، دغه نرسه بیا ورته دي منفي دوی ته ورکول کېږي او د اسنادو په تمه اوسې دي ورته منفي ورکول. من
بابر خان او ملګری عبدالرحمن چې په افغانستان کې د پوز غړیو وایي چې په هیواد کې ژوند خوندي نه وو او د جرمني هغو تازه تصمیمونو هم ویرولې دي چې غواړي د کډوال لپاره شرایط لا سخت کړي.
اما کور نه زما غوښتنه کړې چې دا په جمهوریت کې تیر نظام سره کار کړي مرتد سره او دا باید مونږ ته تاسو راکړي، مونږ د سره خپل شخصي حساب لرو. نو دا کوم مشکل چې مونږ په افغانستان کې لرو دا ټول مونږ دوی ته ویلیم دي، خو دوی یې مونږ ته پاملرنه پې نه ده کړې.
جرمنی ته چې هر کال په زرګونو افغان ځوانان او کورنۍ له ناقانونه لارو دننه کیږي، په دغه هیواد کې د دوبلن مقررات یو له هغه استرو ننګونو او زورونکو مسلو څخه ده چې افغان ځوانان او کورنۍ په دغه هیواد کې ورسره مخ کیږي او دوی په دې برخه کې د نرمۍ غوښتنه کوي. دا یادونه ورده چې دوبلن قانون د اروپای ټولنې هغه غډ هوکړه ده چې هر کډوال کوم نومړي هیواد ته دننه کیږي باید همه غلطۍ د پناه غوښتنې قضیه ثبت شي او د یو قانوني کډوال په توګه ومنل شي.
دلته خو ډیر مایوسه کړی یو، ځکه دولت دا بل ورځ راته هم ویلې کتا دا تلس میاشتې دوبلن پروسی تا ته موږ شپږ میاشتې نوي کال کې نور دوبلن هم درکو، نو هغې زه ډېر مایوسه کړم. نو زه مجبوره شوم لاړم دولت کې میاریزم وکړه، والي زه په خپله خوښه غواړم چې لاړ سم اتریش ته، اتریش نه بیا انګلیا ته لاړ سم.
یو شمیر افغان وکیلان چې په لوړه کچه د افغانانو قضیه مخ ته وړي وایي په جرمني د کډوالو زیات فشار، اقتصادي وضعیت او د جرایمو ډېریدو د کډوالو په اړه شرایط سخت کړي او په راتلونکي کې ممکن لا سخت شي.
یو مهاجر چې دلته راشي او یو جرم وکړي نو د دې د قوم نوم په میډیا کې ویل کیږي، نو دا معنا ده چې دا خلک فکر چې ټول دا مهاجر د کم وطن نه چې راغلي دي ټول دي، نو دا فشار پر نور ماجر چې دلته راغلي دي په سخته باندې او کوشش کوي چې دلته خجل ټولنې هغه هم د فشار باندې راځي او د هغه لپاره ټول کار خرابېږي. نو موږ باید دې ته متوجه اوسو چې یو خو وضع خرابېږي دا معلومه خبره ده، بل د قانون امکانات شته د دې پورې اړه لري چې د اف دې پټۍ چې ده دا څونه مخته ځي د دو اوس دېرش فیصده یې لري، دا ډېر جګته دی او فاشست پارټۍ لپاره، او امکانات شته چې ډېر نور هم چک شي او دوی چې دلته دغه د ګورمنټ پټۍ شوله نو به خبره ختمه ده، دوی هر څه بېرته بدلوي. اوس فعلاً ښه ده د افغانانو لپاره
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته چې ګڼ افغانان اروپا او جرمني ته کډوال شول او له هم دغه څپا په تیزی روانه ده، خو د جرمني حکومت اوس په داسې یوې موسویدي کار کوي چې په مرسته غیر قانوني کډوال په اسانۍ له دغه هواده وباسي او د مسلې ګڼ افغانان اندېښمن کړي دي. هله یاسد د امریکا غږ جرمني.
تیر کال په تاریخ کې تر ټولو ګرم کالو، ځینې ساینس پوهان دا کال په 125,000 کلونو کې تر ټولو ګرم کال بولی. په دې کال کې سخت ګرمي د نړۍ په لر او بر کې د اقلیمي ناورینو د ویلوې لړۍ لامل شو. نور جزئیات په ریپورت کې.
لیبیا کې د سیلونو خو د کاناډا په ځنګلونو کې د ورونو لامل شو. سخت موسم پر روان کال کې دغه دوه اقلیمی ناورینونه رامنځته کړل. 2023 کال به په تاریخ کې د تر ټولو ګرم کال په توګه ثبت شي. له جون څخه تر نومبر پورې هر میاشت د 2023 کال تر ټولو ګرمه میاشت وه.
د 2023 کال د جولای میاشت د نړۍ د ثبت شوي تاریخ تر ټولو ګرمه میاشت وه. د اندازې له مخې دا تر ټولو ګرمه میاشت وه.
د 2023 کال د سپتمبر میاشت د سپتمبر د عادي میاشتو په پرتله دومره ګرمه وه چې ساینس پوهانو دا میاشت د سرسامون کې میاشتې په نوم یاد کړه. دې میاشت کې د انسانانو لخوا رامنځته شوي اقلیمي تغیراتو ډیره زیاته تودوخې رامنځته کړې وه. له دې سربیره نړۍ په دغه میاشت کې د ایل نینو په نوم د نړیوالې دوراني ګرمۍ له څپو سره هم مخ وه.
نمون پوهیگو چه باتا مسافر که ده غزیات تودوخه ده اضافه انرژی لامل کیگی چه ده دیمانه داده چه مونگ به ده زیاد و سخت و پیخو سر مخشو.
خو اقلیمی بدلون ده هوا ده هر بدلون لامل نده. بیا هم ده هوا ده نړیوال اداره و پانی ساینس پوهانو ده ده کل پا اقلیمی ناورینونو که ده اقلیمی تغییرات و اغیزی مندلی. و اپریل میش که لاوس او تایلند له تاریخی گرمی سره مخ شد. ساینس پوهان وای چه ده هوا دومره گرمی ده اقلیمی تغییر پرته نشونی ده. در اروپا جنوبی برخی پا جولای که ده سوزاون که گرمی ده چپو سره مخ شوی. چین د امریکا متحده ایالاتونو او مکسیکو سرحدي سیمې هم د سخت ګرمۍ له څپو تیرې شوې. هم دا ډول د امریکا په فینیکس ښار کې تر یو ډیر شورزو په دوامداره توګه د تودوخې درجه له 3.3 سانتي ګراد لوړه وه.
دا دومره تاریخي ګرمۍ ده چې موږ نه غوښتله، خو یقینا دا دومره ګرمۍ ده چې په فینیکس کې له امله خلک خوشاله نه دي.
تیر کال د ګرمۍ د دې سختو څپو شدت د اقلیمي تغییر پرته ناشونی و. و د ځمکې په ګرمۍ کورې موږ هر لس یا 15 کاله کې دومره ګرمۍ تجربه کولی شو. د تیر کال ګرمۍ په کاناډا کې د رامنځته شوي اورونو امکان وارې زیات کړ. د ګرمۍ شدیدو څپو په عراق، سوریې او ایران کې د سختې وچکالۍ او په سومالیا او د افریقا په ځینو برخو کې د خوړو د ناامنۍ سخت ناورین رامنځته کړ. اقلیمی بدلون د دغه دواړو چارو امکان سل وارې زیات کړ.
او د سومالیا سره د چې سومالیا د اقلیم په تغییر کې کوم رول نه لري، خو د سومالی خلک د اقلیم بدلون یو لتر ټولو ستر قربانیان.
اقلیمی تغیرات د وچکالۍ او د سیلونو لامل کیږي. وړاندوینې خي چې د ایل نینو په نوم د نړیوالې ګرمۍ څپه به در روان کال په نیمایي کې یو ځل بیا نړۍ وځپي، داسې هیڅ اشاره چې اقلیمی بدلون د پای ته ورسیږي نشته. د انسانانو لخوا د ځمکې د کورې د ګرمولو دوام به وخت په وخت د شدید ګرمۍ د څپو د رامنځته کېدو لامل شي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
لکه څنګه چې مو اوریدل تیر کال ژمی اوړی ګرم و، خو اوس ژمی دی او په صحت باندې پام کوئ. په همدې خبر سره پښتو خبری خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته درې خپرونه پیلیږي چې کوربنه یې لینا روزبه ده. لینا جان مهرباني، تاسې په خپرونه کې څه مطالب لرئ؟
بله، با سلام به شما و به بیننده های محترم. بخش دری برنامه تا لحظات دیگه آغاز میشه. تحقیقات در جریان کمیته مشورت خارجی مجلس نمایندگان روی پروسه خروج از افغانستان، سفر وزیر دفاع ایالات متحده به اسرائیل و دیگه موضوعات و خبرها از جهان افغانستان را داریم. با ما باشید تا لحظات دیگه برنامه آغاز خواهد شد.